السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن سهار خبری مجلې ته ښه راغلاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلېږي. جاپان په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ته 6.3 میلیون ډالر بسپنه ورکړې. یونیسف پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې دا مرسته د هغه یو کلن پروګرام په چوکاټ کې شوې چې له مخې په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره 12 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د پولیو د کومې نوې پیښې راپور نشته، خو په 2015 کال کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 9 موارد ثبت شوي وو. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هیوادونه دي چې پولیو لا هم پکې شته. پولیو یا د ماشومانو ګزان هغه ناروغي ده چې علاج نه لري او یوازې واکسین یې مخنیوی کولای شي. د کندهار ښار د غلیو په یو مارکیټ کې پرون سه شنبه اور ولګید. په کندهار کې د طالبانو د امنیه قومندانې ویان اسدالله جمشید ویلی دي چې د دې اور پیښې علت د برېښنا شارټي وه. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کندهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې اور په نتیجه کې 28 میلیونه افغانۍ مالي زیان اوښتی دی. د غلیو په مارکیټ کې لګیدلی اور له نږدې 2 ساعتونو وروسته مړ شو. پاکستانی چارواکي پاکستان ته د هغو شاوخوا 1100 محصلانو د ستنېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې زده کړې کوي. د محصلان وروسته له هغه له افغانستانه وځي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي لارې بندې شوې. د آی این پی خبری سایت د راپور له مخې د پاکستان د فدرالي حکومت د پارلماني چارو وزیر طارق فضل چودري پرون د پاکستان ملي اسمبلی ته ویل چې شاوخوا 1100 پاکستانی محصلان چې په افغانستان کې زده کړې کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته پاکستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 6 تنه یې د ځمکې له لارې او پاتې نور د هوا له لارې هلته رسېدلي دي. ښاغلي چودري زیاته کړه چې 940 پاکستانی محصلان لا هم په افغانستان کې دي. د هغه په وینا په کابل کې د پاکستان سفارت له پاتې محصلانو سره په تماس کې دی او د هغو د امنیت او هیواد ته د خوندي ستنولو لپاره لازم اقدامات کوي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته پاکستان له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې بندې کړې او وروسته د طالبانو حکومت وویل دا لارې به تر هغه وخته خلاصې نشي چې اسلام آباد د هغو د بیا نه بندولو ضمانت ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د خبرو مهمه برخه به له ایران سره روان مذاکرات وي. تمه ده چې ښاغلی نتنیاهو نن له ولسمشر ترامپ سره وګوري. دا د ترامپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیله تر اوسه واشنگټن ته د هغه شپږم سفر دی. نتنیاهو د دې سفر په درشل کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې له ترامپ سره د په خبرو کې به د غزې او سیمې مسایل شامل وي، خو هغه زیاته کړه چې له ایران سره خبرې طبعا تر هر څه مهمې دي. اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په مسله کې له متحدو ایالاتونو څخه د کلک دریز غوښتنه کوي. تهران تر دې دمه له واشنگټن سره په خبرو کې د اټومي پروګرام له اوسنۍ موضوع هاخوا د نورو مسایلو په اړه د خبرو احتمال رد کړی دی، خو واشنگټن هم غواړي چې د ایران د بالستیک توغندیو او له سیمه ییزو وسلوالو څخه د دې هیواد د ملاتړ مسله د خبرو په اجنډا کې وي. نتنیاهو او ترامپ یوازې 2 ورځې وروسته له هغه سره ګوري چې د ایران او امریکا استازو په امان کې مذاکرات وکړل. او د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د لوبو په دوام د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې نن 4 شنبه سیالي سره کوي. د لوبه د کابل په وخت د ورځې 5:00 بجو د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې د نریندر مودي په لوبغالي کې پیلېږي. د شل اووریز نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه لوبه ده. افغانستان خپل مخکنی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون نامیبیا هالند ته، نیوزیلند متحده عربی اماراتو او پاکستان متحده ایالاتونو ته ماتې ورکړه. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو نن 4 شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د سلوغه یا دلوی 22مه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري له 10مه سره برابر ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. پر راپورونه کې به په افغانستان کې د شدید خوارزواکۍ د زیاتېدو لکبله د نړیوالو بشري سازمانونو د اندېښنو جزئیات ووري.
لارې په شاروالۍ کې د میاشت 15 درجه تنخواه ده، هغه د پر وړو ورکم پر وړو ورکم د دکتر دواو نه کوم، نه دواو دا د پدام کې نه چې د بل دکتر په کار کوم، لازم ده ته دواو یو شی راو.
د شفافیت د نړیوال سازمان په تازه راپور کې افغانستان د فساد لپاره یو درجه شاته تللی دی. په نورو موضوعاتو کې، آیا سګنې واورې به د وچکالۍ د مخنیوي لپاره کافی وي؟
واوره خو برابر ده، په نظر د نورو کلو عمر زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو، زمه لا پاتې ده خو غرونه ډکړي دي.
د ګردیز ښار د هغې سیمې حال اخلو چې خلک یې له وچکالۍ ځورېږي.
دا څه خلک دو چې دغه ځونی کار دی وکړه د اوبو یې خورئ میګور کې جلکۍ ټولې د غوبو نه د برسره نه اوبه چې د کوم بیې مرزای وي دغه نه مېږ ته پیدا شوې.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم ورزو. لومړی موضوع ته د خورو نړیوال پروګرام یا WFP وای، په افغانستان کې د شدید خورزوکۍ د کچې د لوړېدو لپاره هر ورځ نور ماشومان هغه کلینیکونو ته مراجعه کوي چې د ادارې ملاتړ کوي. WFP زیاتوي چې د افغانانو ته د خورو د برابرولو ژوند ژغورونکو عملیاتو ته دوام ورکوي او لمیندو او ماشومان سره مرسته کوي څو د سمدستي علاج د مندلو لارې چارې وروښيي. لدې مخکې په تیره مرغومي میاشت کې د WFP مشر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې پراتلونکو 12 میاشتو کې به په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه ماشومان د شدید خورزوکۍ له ګواښ سره مخامخ شي. د کندهار ولایت اوسیدونکو عائشې چې زوی له خورزوکۍ کړيږي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې بيوزلي د دې سبب شو چې ماشومې په خورزوکۍ اخته شي.
لارې په شاروالۍ کې د میاشت 15 درجه تنخواه ده، هغه د پر وړو ورکم پر وړو ورکم د دکتر دواو نه چې دواو کوو نه دواو دا د پرتی دي چې څاره ته ویل په دامت کې نه چې د بل دکتر په کار کوم، لازم ده ته دواو یو شی راو. کوم پیسې پیدا کړو؟ دروغ نه چې یو تر اورم د پیسې نه یې نیمه دالا ورته تا ته پرې شي دي.
د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د مرغومي میاشتې په ورسېو کې ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان او ښځې په خورزوکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې ویلي وو چې د 2015 کال په لومړۍ نیمایي کې په ټول افغانستان کې د تغذیه شاوخوا 298 مرکزونه تړل شوي او د تغذیه د سیارو مرکزونو په شمیر کې د مالی مرستو د کمیدو له کبله د 2014 کال پرتله په 45 کموالی راغلی دی. لقهته مخکې د خبرداري د سیستم شبکه راپور ورکوي چې تمه ده د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ خوړو ته د لاسرسي او د کورنیو د عوایدو په برخو کې په افغانستان کې محدودیتونه نور هم زیات شي. د دې ټولنې د جنوري میاشتې په راپور کې راغلي دي چې احتمالاً په فاریاب، غور او دایکنډي ولایتونو کې به خوړو ته لاسرسي او د کورنیو عواید محدود وي. راپور زیاتوي چې په دې ولایتونو کې ډېره کورنۍ له کرنیزو محصولاتو د ترلاسه شویو خوړو زیرمې نه لري او پر بازار متکی دي. په داسې حال کې چې د راپور لمخې د خوراکي موادو د پیرلو لپاره د کورنیو توان ډېر کم دی. د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو لمخې د افغانستان شاوخوا 22 میلیون وګړي به په 2028 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. لبلې خو د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام UNDP د سیشنبې پر اساس په راپور کې ویل چې په افغانستان کې د لارو او سړکونو ناوړه وضعیت د دې سبب شوی چې په تیر په ځینو لري پرتو سیمو کې کورنۍ له اړینو خدماتو او بیړنۍ مرستو بې برخې شي. نو موري اداره زیاتوي چې په کونړ ولایت کې ورستۍ زلزلې د نورګل ولسوالۍ یو کلیوال سړک ویجاړ کړی دی چې په نتیجه کې څو کلیو ته د تګ راتګ لارې پرې شوې دي. پر راپور کې راغلي دي UNDP د کوریا د جمهوریت په مالی مرسته د افغانستان په ختیځ کې د سړکونو او نورو تاسیساتو رغونه پیل کړې او د دې پروژې له لارې د سیمې اوسیدونکو ته د کار امکان هم برابر کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د اوبو د سرچینو کارپوهان وایي سکل د افغانستان په ځینو سیمو کې تر اوسه خاوه را شوې او په ځینو نورو کې نسبتا کم واوره او بارانونه شوې. د دې کارپوهانو په باور د اوریاو د تیرې څلور کلنې شدید وچکالۍ د دوام اندېښنه لري کړې ده. بزګران وایي د غرونو په سرونو واوره پراته ده او لا هم د اوریا د موسم دوه میاشتې پاتې دي. آیا په دې حالت کې به په افغانستان کې د واورو او باران اوسنۍ څپه د وچکالیو اغیزې یو څه مهار کړي؟ په دې اړه د سلطان محمد سرور راپور واوري.
حاجی محمود د کندهار یو باغدار او بزګر دی. د وی 50 جریب ځمکه لري چې 10 جریب یې د انګورو او انارو باغونه دي او پاته 40 جریب یې د غنمو او نورو غلو کروندې. حاجی محمود وایي سره لدې چې سخکال تر اوسه د هواد په ځینو سیمو کې خي واوري او بارانونه شوي، خو کندهار کې وریا نسبتا کم شوي او دای د بسرلی بارانونو ته پته مړی. حاجی محمود وایي اوسنیو بارانونو ځمکې ته یو څه سا ورکړي خو کفایت نه کوي او په کندهار کې د بارانونو کچا ورته د دالې بند کې د اوبو لکچې ښکاری چې د ارغنداب، ژړۍ، میوند، پنجوایی او ډنډ ولسوالیو ځمکې خړوبوي. حاجی محمود وایي تر اوسه د دالې بند وو ځینې لوبو ډکې سوي دي.
نو فعلاً د دالې بند وو ځینې ډک سوي دي، دا ته څلور ځینې ډکېږي، یعنی یو څلور ځینې نور ته ضرورت ده.
خو بلخوا د لوګر اوسیدونکو حاجی زمرای چې لوګر، پکتیا او پکتیکا کې سلګونه جریبه ځمکې لري او اجاره کړي دي وایي سګنی واوره نورو کلونو ته په کتو ډیره نه ده، خو ژمی لا پاتې دی او امید سته.
یاره واوره خو برابر ده، په نظر د نورو کلو عمره زیاته نه ده، خو بیا هم امید لرو ژمی لا پاتې ده، خو غرونه ډکړي دي.
خو د اوبو د منابعو او د چاپیریال کارپوهان وایي سکال د تیرو څلورو کلونو په پرتله د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ښه واوره شوې، خو له هم د 2020 کال د واورو کچې ته نه ده رسیدلې او ځینو سیمو کې د اوبو شاخص له اوسط نه ټیټ دی، خو د ورښتونو دوه میاشتې نورې هم لا پاتې دي. د اوبو د منابعو کارپو ډاکټر نجیب الله سدید زیاتوي
بدخشان کې، تخار کې، سمنګان کې، سرپل کې، په بامیان کې، په غزنی په ځینو سیمو کې او په لوګر کې واوره کمه شوې ده، او بیا په کابل کې، پروان، کاپیسا او په غزنی په جنوب کې نورو د غور، هرات او په فراه په ځینو سیمو کې په دغه ساحو کې بیا د واوره د اوسط یا د نورمال حالت په پرتله ډېرې واورې شوې دي.
ښاغلی سدید وایي د اندېښنه چې راتلونکی لمریز کال به د پرله پسې وچکالۍ 5 کال وي لرې شوې او له دې وروسته هم که کافي بارانونه ونه شي شدید وچکالۍ به نه وي او دا کال به نسبت تیرو څلورو کلونو ته یو ښه کال وي. ډاکټر سدید د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا شوی واوري او بارانونه به د تیرو وچکالیو اغیزې یو څه احتوا کړي کنه وایي
د تیر څلور کال وچکالیګانې کومه تاسو وګورئ نو یو حق او بیس کال هم دا نشي جبران کولای، نو تاسو ډېر ښه او بیس کالونو ته ضرورت لري او ډېر زیربناو او کار ته ضرورت لري چې تاسو وکولای شئ تر یو حد پورې هغه د وچکالی تاثیر چې د تیر څلور کال موږ تاسو ته لوده تر یو
ډاکټر سدید زیاتوي چې په تیرو دو لسیزو کې خلکو د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیره پراخه استفاده کړې او د ځمکې لاندې اوبه هغه زیرمې دي چې د زرګونو کلونو په تیرو دو جوړې شوې او د دغو زیرمو بیا تخویه کول کلونه وخت غواړي او د اوبو د ساتنې لپاره د اساسي زیربناو لکه د بندونو، جهیلونو او خندونو له جوړولو پرته یې جبران تقریبا ناممکن دی.
facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو د روانو چارو برخه هم دومره و. زه احمد تکل لتا سو اجازه غوړم د خبرونه په دوام کې احمد شیبر در سره دی.
ل تکل صاحب څخه مننه. د خبرونه نور برخه ته مو پام راړو.
ل خبرونو ور اخوا
افغانستان د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد په وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې شپږ امتیاز ترلاسه کړی دی. دغه سازمان د 2015 کال په درجه بندۍ کې افغانستان په ولسم نمبر راخلی، وړم کال شپږم. تفصیل په دې راپور کې.
د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص نن سه‌شنبه د فبروري لسمه خپل کلنۍ راپور خپور کړی چې لمخي افغانستان د 2020 هیوادونو ترمنځ 2018 زاینی ولې او د 2020 کال پرتله یو درجه په دغه جدول کې ښکته شوې ده. د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص د نړۍ په هیوادونو کې د فساد پر ضد مبارزه خي چې معلوماتي د سوخ پلوکو سرچینو پر بنسټ چمتو شوې دي. په دغه شخص کې سفر د مفسد هیوادونو او سل له فساد څخه د پاکو هیوادونو د مقیاس او اندازې لپاره کارول شوې دي. د دغه سازمان د 2015 کال د فساد پر ضد د مبارزې د نړیوال شخص لمخي ډنمارک د نهه اتیا امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر او سودان د نهه امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په اخر کې ځای نیولی دی. دغه نړیوال شخص افغانستان ته شپږ نمبر ورکړی چې د 2013 کال پرتل افغانستان په جدول کې یو نمبر کتتللی دی. دغه کتتلل د طالبانو په حکومت کې د فساد زیاتې دلخي. افغانستان د فساد پر ضد مبارزه کې د 2020 هیوادونو ترمنځ 2018 زینیولی. د سیاسي چارو په د نړیوال بانک په خنۍ کارکونکو طارق فرهادي وای د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د مبارزه شاخص د هغه معلوماتو پر بنسټ ټاکي چې یو هیواد د خپلې بودیجې او مصارف په اړه وړاندې کوي. هغه ازادي رادیو ته ویل
تر کله چې بودیجه اعلان نشي د دې امکان نشته چې په شفافه توګه مصرف شي. دویمه مسله دا ده چې آیا دغه ډول راپورونه خپرېدل به پر طالبانو اغیز وکړي او کنه. جواب نه ده. ډیر مهم کارونه دي چې طالبان یې باید وکړي څو د خلکو د ژوند وضعیت ورسره ښه شي، څو افغانستان په رسمیت وپیژندل شي او له نړیوال بانک، آی ایم ایف، سویفت او ورته نورو ځایو څخه امتیازات ترلاسه کړي.
د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد مبارزې شاخص کې ترکمنستان له افغانستان یو امتیاز لوړ دی. بل پلو شمالي کوریا، سوریا، یمن او لیبیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان یې کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د شفافیت د نړیوال سازمان د راپور په اړه د طالبانو د حکومت وین د زدرډیو پښتنې سواب نه کړي. د شفافیت د نړیوال سازمان د راپور لمخي په 2015 کال کې ډیر شمیر هیوادونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي. د راپور لمخي د 2020 هیوادونو د ډلې 122 هیوادونو له 50 کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د راپور پروتوکو په هغه هیوادونو کې چې دیموکراسي واکمنه ده د پخا پرتلبې کې د فساد کچه لوړه شوې. له هغې ډلې امریکا متحده ایالاتونو 14، کاناډا 15، نیوزیلند 18، برېټانیا 20، فرانسې 16 او سویډن 18 امتیازونه ترلاسه کړي دي. په دغه راپور کې په هیوادونو کې د فساد د کچې لوړیدل د لوی قدرتونو لخوا نړیوالو نورمونو او قوانینو ته نه پاملرنه، وسلوالې نښتې او اقلیمي بدلونونه یاد شوي دي. د راپور په ټکو د فساد ضد مبارزه با اراده مشرانو او خپلواکو سازمانونو ته اړتیا لري څو په صادقانه توګه د ما ګټو دفاع وکړي. د راپور لمخې په ډیر شمیر هیوادونو کې واکمن لامنیتي، سیاسي او جوپولیټیک مسایلو بهانه د سیاسي قدرت د ترلاسه کولو د څار سازمانونو له منځه وړلو او له خپل واقعي ژمنو د فساد پر وړاندې د کمزوري مبارزې په توګه کاروي. د راپور لمخې دغه واکمن په حکومتونو کې شفافیت، خپلواکه څارنه او خلکو ته حساب ورکونه خپل امتیاز ګڼي. د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د 2015 کال د مبارزې شاخص وایي دا د حیرانتیا ځای نه دی چې دیموکراتیک هیوادونه د فساد پر ضد مبارزه ځکه لوړ امتیازونه اخلي او غیر دیموکراتیکي برعکس دي. د دغه سازمان پروتوکو په خپل خوخه هیوادونه لکه وینزویلا په دې درجه باندې کې لاس امتیازونه او آذربایجان بیا ډیر امتیازونه ترلاسه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د ملګرو ملتونو د ماشومان د حقوقو کمیټې له پاکستان د افغان کډوالو ماشومان د جبري سلو په اړه اندیشنه شوډلې او ویلې دي چې په دې کې به سرپرست ماشومان هم شامل دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
ملګرو ملتونو له پاکستان د افغان کډوالو ماشومان د جبري اخراج په اړه اندیښنه خودلې او ویلې دي په دې کې به سرپرست ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان د ماشومانو د حقوقو کمیټې دوشنبه د سلواغي عدالت ویشلم په خبر کړي راپور کې ویلي دغه اخراج ماشومان د کورنۍ څخه د جلا کېدو او ناوړه چلن په ګډون د بشري حقوقو له جدي سرغړاونو سره مخ کوي. د کمیټې د پاکستان له حکومت د کډوالو په برخه کې د یو ملي قانون د تصویب او د پناه غوښتنې د یو منظم سیستم د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. څو د راپور پټکو د کډوالو ماشومانو ثبت او په ځانګړي ډول د افغان ماشومانو لپاره وګدمهاله حل لارې برابرې کړي. کمیټي د غراس په پاکستان غږ کړی چې د بیرته نستنولو اصل ته درناوی وکړي او د بی اسناد بهرنۍ وګړو د اخراج پلان بیا وسیلی، ځکه دا تګلاره د ماشومانو لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر په چټکۍ سره روان دی. په دوی کې داسې ماشومان هم ډیپورت شوي چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل 14 کلن اوخې تازه په پېښور بورډ بازار کې نیول شوی او له کورنۍ پرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د سلواغې شلمه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي 13 بېوزله ماشومان خپلو کورنیو ته وسپارل. د تیر 2015 کال په مئی میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق یونیسف ویلي تورخم لاره ستنیدونکو شاوخوا 40 سلنه ماشومان دي چې ډیری له کورنۍ پرته ستنول کیږي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسون لمخې یو انسان د زیګون لورځي تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. یو شمیر تازه ستنه شوی کډوال ماشومان غوښتنه کوي چې په کور دننه دی ورته د زده کړو زمينه برابر شي. د لغمان ولایت د سرخکانو د کډوالو په لړمحالي پنګالي کې میش 14 کلن نورلا چې 3 میاشتې مخکې د خیبر پختونخوا له هریپور کمپ په جبري ډول خپل کورنۍ سره ایستل شوی ازادي راډیو ته ویل
تبونه آلته پات شول پولیسان هغه په زور راوباسلو. دلته اسلامي قوم ته وایو چې موږ ته ځای راکړي دلته تعلیم وکړو.
د کابل په پولی چرخی سیمه کې میشته یو افغان کډواله چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شو، په ورستۍ کې له پاکستانه ل خپل کورنۍ سره ستنه شوی وای. ماشومان یې تمام ورځ په کوڅو کې پلاستیکونه راټولوي او دوی پرې خونی ګرموي.
مجبور شو بیرته کړکۍ خلاصه کړو، بیا خونه یخیږي، ټول ماشومان ناروغان شوي دي.
یو شمیر نور کډوال چې لا هم په پاکستان کې میشتي د هغه هیواد له حکومت تمه لري چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پای ورته د پاتې کېدو اجازه ورکړي. حاجی محمد نور چې په پیښور کې میشته ازادي راډیو ته وویل
نو که پسر لا لار چې بیا موږ په خپل طبيعت زو او کدا غزمي کې موږ ته د شلک سولات پیدا شي چې حکومت له خوا نه دي بلې داري له خوا موږ ته بدل کومک ملاو سي چې دا غزمي دا ماجرین دلته ګرم تیر کړي دا مشکل دی. مګا
د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې پاکستان تیر 2015 کال له 1.5 میلیون زیات کډوال افغانستان ته ایستلي. د راپورونو لمخې په دې کې ډیر داسې کسان هم شته چې ټول ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی او هیڅ کله یې افغانستان ته سفر هم نه دی کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د سلګونو روغتیا مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي کولای شي د دې هیواد میلیونونه اوسیدونکو اغیزمن کړي. د دې ادارو په ګډ راپور کې راغلي چې بولیجا او لا زیات ملاتړ برابر نشي، د بنسټیزو روغتیا خدماتو ځنډیدل به په ځانګړي ډول په لرې سیمو کې روان روغتیا ناورین پسې پراخ کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر وایي په افغانستان کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي به میلیونونه کسان اغیزمن کړي. د دغه ادارو په ګډ راپور کې چې سه شنبه د سلواغي عدل وی وشته مخبر شوی راغلی، د تیر 2015 کال د دسمبر تر نیمایي پورې د بشر دوستانه شریکانو د بودیجوي محدودیتونو لامل په افغانستان کې 415 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یې خدماتونه ځنډول شوي دي. د راپور لمخې د روغتیایي خدمات د افغانستان په 314 کې د 891 روغتیایي مرکزونو له لارې وړاندې کېدل. خو د راپور په ټکو دغه ګډوډي به په ټوله کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې 3.8 میلیونه کسان اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر یو ځل بیا خبرداري ورکړې چې د بودیجی او ملاتړ له زیاتېدو پرته د ژوند ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ځنډیدل کولای شي، په ځانګړي ډول په لرو او محرومو سیمو کې روان روغتیایي بحران لا پسې سخت کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د کافي روغتیایي امکاناتو او درملو د کمښت له امله د دوی ناروغان له ستونزو سره مخ دي. د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ اوسیدونکي علي حیدر ازادي راډیو ته ویل مخکې به په یو شمېر مواردو کې په ځانګړي ډول د خوځو د زیګون پر مهال له روغتیایي مرکز نه امبولانس راغوښتل کېده، خو دا ډول امکانات اوس نشته.
پېښو خبر کلینیک
دی وايي په خابه خو روختون ته به مو ټلیفون وکړ، هغوی به د ولادي ناروغانو لپاره امبولانس را لېګ، او لول سوالي به موټر راتلو. موږ ول سوالي ته نږدې یو سات لار لرو، خو دا اسانتیا وینشته. یوازې هغه موټر دي چې د پیسو په وسیله تګ راتګ کوي، خو خلک به وزل دي او بیکار دي. سنځ ډیر او امکانات نشته. په دې ژمي کې په کورونو کې د سوانتو کې نشته، ان په کلینیک کې هم خلک د یخنۍ له سنځ سره مخ کیږي. د لوګر ولایت د محمد اغي ول سوالي وی وسیدون کې ارزو ازادي رادیو ته وویل
پادی ولایت کې لیو یا دو څخه پرته هیڅ معیاري روغتي مرکزونه نشته. کوم چې شته په هغه کې متخصص ډاکټر نشته. د غرض په روغتي مرکزونو کې د طبي، د وینې د فشار، نس ناستي او انتاناتو د مخنیوي درمل نشته. د دې ترڅنګ په وخت رسیدنه نه کیږي. کله چې ناروغان روغتون ته ورولو تر لسو بجو پورې هم ډاکټر نه وي. که یو حامل مېرمن روغتون ته لاړ شي، سمدستي مرسته ورسره نه کیږي.
په افغانستان کې پر روغتي فعالیتونو کې دا ګډوډي داسې مهال رامنځته شوه چې د روغتي نړیوال سازمان او د روغتي کلستر د معلوماتو لمخې د تیر 2015 کال د دسمبر په میاشت کې په دې هیواد کې د سینه بغل پیښې د نومبر په پرتله 3.6% زیاتې شوې. د راپور لمخې په دې موده کې د دین اروغي د 133302 ثبت شوې پیښو لړلې 325 مړي رامنځته شوې. د راپور لمخې په دې میاشت کې د شریا سرخکان له 2000 ډېری پیښې ثبت شوې او لاملې لس کسان مړ شوې. د غراز د ملاریا 2223، د ډینګي تبې 340، شدید نسناستې نږدې 8000 او د کانګو تبې 10 شپې حساب چوي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي د افغانستان روغتي سکتور هغه مر کمزور هم نه دي څومره چې د نړیوالو بنسټونو پر راپورونو کې وړاندې کیږي. خو د روغتي نړیوال سازمان او د روغتي کلستر تر دې وړاندې راپور ورکړی و چې په روسي کې په افغانستان کې سلګونه کسان د درملنې وړ ناروغي لامل مړ کیږي.
د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تشاک د پاکو پولا کمر سره مخامخ دي. دوی زیاتوي لکلونو راهیسې د یو زاړه کاري صوبه کاروي چې نه یې اړتیاوي پوره کوي او نه له صحي اړخه پوره پاک او د تشاک وړ دي. د سدی او مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د عسکري فامیلې یو پوهنتون مینې عبدالله کلا او یو شمېر نور سیمو اوسیدونکي دوی لپاره د پاک او صحي اوبو له نشتون شکایت کوي او له اړوند دوی دارو همدارنګه نړیوالو مرستندوی بنسټونو غواړي چې دوی ته د څښاک د پاک اوبو په برابرولو کې مرسته وکړي. سیموال زیاتوي ځینو سیمو ته نږدې بعضې زاړه او پخواني کاریزونه شته چې هم یې اوبه کمې دي او هم یې سرچینې ککړې شوي چې په ټوله کې یې د کاریزونو او ویالو اوبه خرابې کړي دي. د ګردیز خار دستګری فامیلې یو اوسیدونکي جلال الدین ته وویل
دا 1200 کوره وړه زګه ټول د ښکارې ته تي دا غوبه چې موږ ورته تعویر کو سره تعویر کومې تکلیف ته پیدا کیږي ټول د خلی ناس او مشمون اسایي وبو موږ نه چې دا زمون وبو ډنډونه وبو د پیپ کار بهيږي یو دغه وخت کې ډیر وبو سره مشکل یو وړي موسم کې بيخي دا وبو د لاس بجو پورې موږ ته وبو راوونی بعد لاس وبو او بجو نه دا وبو کاته شي.
د ګردیز خار د عسکري فامیلې ختیز لوریتش تکاریز په یو سل لري واټن کې پروت دی چې له هغه ځای د اوبو راوړل هغو کورنۍ ته بیا ډیر ستونزمن وي چې سرپرستی سپینګیری سړي زړې ښځې او ماشومان پر غاړه لري. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی معصوم جان وایي
زنه خال سپینګیری دي زوړه دي څوک راوړلی نشي زنه زنانه زوړه دي زنه ماشومان یې وړه دي د یی کې کوریز د دغه کوریز ته دا ګورې د دغه ډیر کورونه دی بار کوریز لغه وچ ده دا کوریز په ورو دوی وړي کې وچیږي ډیر او به داسې وچیږي نه چې مکمل وشي خو به ډیر کم وي دولت نه دی موسسات نه دا خواهش لري چې بلکې کورو تر ته تیری کی
د ګردیز د هغو سیمو اوسیدونکو چې هلته د څښاک پاکي وبنشته وای په دې سیمو کې کړي ډیر نه پاتې کیږي. د ګردیز یو بل اوسیدونکو ایوب خیل ویل
دا څښاک دوی چې دغه زړه کار دی وکړ دی وبو خوره میګور کې جلکای ټوله د غبونه د برسرنه وبو چې کوم به یې مرزایوی دغه نمیکته پیدا شوه با زور او بوت مجبور یو می سور پی والا کوي چې ځکه میګو بو برغه کو بی واسطه د ټول خلک بی واسطه دی.
بلوري ته د ګردیز خار د اوبو رسولو امریت مسؤلین وای د محل د اوبو د دوه شبکو اړوند ساحه تر پوخه خلاند راوستي او هڅه کوي چې د نوی جوړ شوی پلان سره سم په ګردیز کې له اوبو پات سیمه ته هم خپل خدمتونه وغځوي. د ګردیز خار د اوبو رسولو شبکې مشر مولوی فضل حامد مستقیم وای
چې دای سرویګانی دغه متر سره کړی پراتلونکي کې موږ د اداري اړوند نیوي یا د اقتصاد ریاست تر شتر لاندې کوم اساس فعالیت کوي اوختنې متر کړي دي هڅه مو ده کوښښ مو ده هر هغه نقطه چې غلطه د پکتیا ولایت ښاریان یا اوسیدونکي ضرورت ولري انشاءالله موږ پوره کوښښ کوو چې هغوی ته د پاکو بستونزې بیا ورته حل کړو.
یاد دیوی په افغانستان کې دوامدار وچکالی د اقلیم بدلون او د اوبو زیرمو تخریب د لامل شوی چې په ډیرو سیمو کې د څښاک اوبو سرچینې غیر صحي او حتی تر پخوا څو برابره کمی شي. که څه هم د ګردیز ښار پخوانیو پلاني سیمو ته لسګونه کلونه وړاندې د پاکو اوبو شبکې غځول شوي، خو د دې ښار د وروستیو کلونو ډیری پلاني او غیر پلاني سیمو اوسیدونکي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او په مشکلو د څښاک پاکې اوبه ترلاسه کوي.
آزادي رادیو